سفیر وایي تر هغو به له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو هڅو ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پای ته رسیږي. د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت کورنۍ او نړیوال خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د ډلیزو حملو بخنیولې ده. د اسلامي همکاري سازمان د و اسلامي هیوادونو د اتباعو په اړه د ډونالډ ترامپ پر موقت بندیز اندېښنه وښوده، او د کاناډا په یوه جومات کې په حمله کې شپږتنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پر اساس ویل شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړی شي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوی ولسوالۍ کې د القاده شبکې یو مشر وژلی دی. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د سیف الله اختر په نامه د القاده شبکې دغه مهم غړی په وروستیو کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو بریدونو مخنیولې او د نشتی پترس کې ډیرلس وسلوال وژلي او شپږنوري ټپیان کړي دي. دغه ولایت د والی وایند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې د ملي اردو د دویم لیوا پر یو شمېر پوستو ډلې ایز بریدونه وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک لک جواب سره مخامخ شول. د نګرهار روغتیایي چارواکي وایي په ختیځه سیمه کې به څه باندې یو میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی شي. د نګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال دا خبره نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې ورځنی کمپاین د پایل په غونډه کې وکړه. د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د 2018 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن د وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پر میلیون جام سیالیو لګېدلی یو کلن بندیز لرې کړ. د دې ادارې لوړپوړي سلاکار دوست محمد نظري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خصوصي سکتور د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ډېر مهم دی، او دوی په دې برخه کې د میلیون خصوصي لیګ ادارې ته یو ځل بیا د دغو سیالیو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو تر ټولو سترې ټولنې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر موقت بندیز ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د اسلامي همکارۍ ټولنې چې و 50 غړي لري نن دوشنبه وویل چې له جګړې او تعقیب اکثره تښتیدونکي د فرمان په غیر منصفانه ډول اغیزمن کړي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان همداراز ویلي چې دا ډول تبعیض ډک اعمال به یوازې سخت دریځ زړه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د موقتی بندیز په اړه د خپل اجرایي حکم دفاع وکړه، خو ویل چې دا بندیز پر ټولو مسلمانانو نه دی. ترامپ پرون یکشنبه وویل امریکا ته د ورتګ د ډاډمنې پالیسۍ له جوړېدو سره سم به د ټولو هیوادونو اتباعو ته د متحده ایالاتونو د ویزو ورکړه پیل شي. ښاغلی ترامپ د جنورۍ په 28مه له بهرنیو تروریستانو د خپل هیواد د ساتنې لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د سوري مهاجرو د منلو پروګرام 160 ورځې وځنډول شو، او امریکا ته د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو تګ موقتاً د درو میاشتو لپاره منع شو. په یو آنلاین عریضه کې چې هدف بریتانیا ته د ډونالډ ترامپ د سفر لغوه کېدل دي، تر اوسه پورې 1 میلیون لاسلیکونه ټول شوي دي. بی بی سی وایي د دې لپاره چې د بریتانیا په پارلمان کې پر دې آنلاین غوښتنلیک بحث وشي 1 لک لاسلیکونو ته اړتیا وه، او ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د پارلمان غړي سبا سه شنبه پرې خبري وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می تیره اونۍ د امریکا د سفر په لړ کې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر د رسمي سفر پلان اعلان کړ، خو د هغه نیټه یې څرګنده نه کړه. د کاناډا د کیوبک شار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه شار پر یوه جومات کې دزو شپږ کسان وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. د کیوبک شار د پولیسو وایند کریستین کولمب وایي د تېرې شپې د حملې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي.
We can confirm that we have 6 persons.
دا وای د شپشتنو وشل کې دا تایید شوی او اته نور چې برسیرن ټپین شوی په روغتون کې دي. زه د هغوی د ټپونو په اړه دقیق معلومات نه لرم. نه دیش نور ژوبل شوی نه دي. یو عیني شاهد رویټرز خبري آژانس ته وویل چې څه باندې دریو کسانو په دې حمله کې لاس درلود. د کیوبیک ولایت صدر اعظم فیلیپ کویلارد دا حمله وحشیانه تاوتریخوالی بللی او ویلي دي چې د مسلمانانو په وړاندې تروریستي عمل و. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو په ټویټر کې لیکلي نن شپه کاناډایان د هغو کسانو لپاره ویر کوي چې د کیوبیک ښار پر یوه جومات په بوژنوونکې حمله کې وژل شوي دي. او یو شزه چې د درو کلونو لپاره د نازیانو د تبلیغاتو د وزیر جوزف کوبلس د سیکرتری په توګه کار کړی و د یو سلو شپږ کلونو په عمر مړه شوه. دا شزه چې برو هلد پومیسل نومیږي ډیر وخت پټه اوسېده تر دې چې یوې جرمني ورځپاڼې په 2011 میلادي کال ورسره مرکه خبره کړه. پومیسل د جنورۍ په 28مه چې د یهودانو د ډله ییزې وژنې نړیواله یاد ورځ وه په مونشن کې مړه شوه.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي که دولت او نړیواله ټولنه ورته اسانتیاوې برابرې نه کړي ناممکنه ده چې د هیواد راتلونکي انتخابات تر اته نهو میاشتو پورې ترسره سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي تر هغو به له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هڅو دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو د ماینونو جوړولو پر مهال په چاودنه کې شل وسلوال وژل شوي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو وایي پروان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
حکومت بسیار درسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز د اختیار قرار نداده.
د حزب اسلامي ګوند ویاند وایي د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی.
د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي ورسته لدی چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپل د دولت لخوا یو انداز روزنه ویني.
د دغو او نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو نن پر 15 کال وسول چې تاسو ازادي رادیو اورینن به د ازادي رادیو د 15 کلنې کې دوه لومړی ورځ ده چې په دغه خبرونه کې تاسو کولای سي له موږ سره تماس ونیسئ، خپل پیغامونه راته ثبت کړئ او سبا هم کولای سي چې زموږ خبرونو ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. له موږ سره پر دغه شمیرو د ازادي رادیو پروګرامونو سره تماس نیولای سي 0500822555 او بل شمیره د 0999203500. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي که دولت او نړیواله ټولنه ورته د انتخاباتو اړوند هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې نه کړي ناممکنه ده چې د هیواد راتلونکي انتخابات تر اته نهه میاشتو پورې ترسره سي. د دې کمیسیون رئیس دا خبره نن د یاد کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو ترمنځ د ګډو همکاروي په خاطر د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو اړوند ځینې پلانونه، طرحې او وړاندیزونه ترتیب کړي دي چې دولت او نړیوال ټولنې ته به یې وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
مسلکی کادرونه د انتخاباتو اړوند تخنیکی تجهیزات او وسایل، د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي دفترونو فعالول، لازمه بودیجه د استخدام د پروسې اسانول، د انتخاباتو د هر اړخیزو بنسټونو جوړول او داسې نور هغه موارد دي چې که د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا برابر نشي، د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به تر شاوخوا نه میاشتو پورې هم ترسره نشي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ د دغه کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو سره د ګډو همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل. په دې اړه یې خپل وړاندیزونه، طرحې او پلانونه ترتیب کړي او ډیر ژر به له حکومت او د نړیوالې ټولنې له استازو سره شریک کړي.
تا زمانی که برنامه‌های ما تطبیق نشه و هیچگاهی به سوی انتخاباتی که
تر هغه چې زمونږ پروګرامونه پلی نشي هیڅ کله هغه انتخاباتو ته چې وخت پر مونږ الزامي شي پر هغه انتخاباتو نه باوري یو او نه ورته آماده یو. کنن نړیواله ټولنه او دولت لمونږ سره همکار شي او مونږ ټول اسانتیا ولرو بیا هم د دې پلان پلي کول لک تر لګه اته نه همیشت نیسی.
خاغلی آریایی دا هم وویل د انتخاباتو پروسې ته باید د یوې پروژې په بڼه ونه کتل شي، ځکه چې دا یوه دوامداره پروسه ده او د راتلونکو انتخاباتو د زیربناو جوړولو ته باید د دولت لخوا عملي هڅې وشي. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې استازي هیله ښیي چې پر دغو تفاهم لیکونو باید عمل وشي او دوی ته د انتخاباتو د پروسې د سار زمینې برابرې شي. د اکسین یا د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار یو چې دغه تفاهم لیک به موږ ته دغه اسانتیاوې راکړي چې کمیسیون په کړنو باندې په نظارت کې خلاص لاس ولرو، خلکو سره معلومات شریک کړو چې واقعا د خلکو غوښتنو په اساس باندې عمل کوي که د دوی اجراءات د سیاسي فشارونو لاندې دی.
له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره درې ځله انتخابات شوي، خو خلکو، مدني ټولنې او ځینو سیاستوالو دغه درې واړه انتخابات له درغلیو ډک بللي. د جمهوری ریاست لپاره وروستي انتخابات چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ وشول دومره لانجمن شول چې نتایج یې تر میاشتو میاشتو پورې وځنډېدل. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته یې د تدابیرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برگزار انتخابات یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
د انتخاباتو تر سره کول له خلکو سره د ملي یووالي د حکومت له مهمو ژمنو څخه دی. د حکومت مشرتابه مصمم دی چې ژر تر ژره پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي. له هغه وروسته چې انتخاباتي کمیسیون خپل پروګرامونه دولت ته وړاندې کړي، کوم مسایل چې دولت پورې اړه مومي پاړه به یې پرته له شکه لازم او جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په داسې حال کې د چمتووالي خبرې کیږي چې دغه هیواد ډیری وګړي په هیواد کې د ورته تیرو انتخاباتو له پروسې څخه راضي نه دي. دوی وایي تیر انتخابات د فشارونو، زور واسطو او مداخلې لاندې شوي، خو هیله ده چې راتلونکي انتخابات د خلکو له ارادو سره سم ترسره شي.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي که دولت او نړیواله ټولنه ورته د انتخاباتو اړوند هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې نه کړي، ناممکنه ده چې د هیواد راتلونکي انتخابات تر اته نهو میاشتو پورې ترسره سي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د حکومت بېغورۍ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر وخت ادا کړي دي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او مدني فعالان انتقاد کوي چې حکومت د انتخاباتو له مسلې سره خورا سوړ چلند کوي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په یوې جوړې شوې مشورتي ناسته کې ګډون کړی وویل، روان وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې په روان میلادي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د زمینې د نه برابرېدو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تخنیکي چارو کې مداخله هم کوي چې د مسلې جدي اندېښنې رامنځته کړي دي.
متاسفانه که حکومت بسیار بې تعجز نه
له بده مرغه حکومت انتخاباتي مسایلو ته ډېر پام نه کوي. حکومت ډېر سوړ چلند کوي او د ضرورت وړ امکانات او منابع نه دي برابرې کړي. اوان په ځینو مواردو کې د کمیسیون په تخنیکي چارو کې مداخله کوي چې دا په خپله د انتخاباتو د ترسره کېدو او د رای ورکوونکو د لیست ترتیب لپاره لوی خندونه رامنځته کولای شي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه طرحې چې د انتخاباتي حوزو د کوچنیوالي او د انتخاباتي کارتونو په اړه له دوی سره د دوشنبې د ورځې په مشورتي غونډه کې شریکې کړې، په اوسنیو شرایطو کې د پلي کېدو وړ نه دي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه په داسې حال کې د حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون دا نیوکې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی به هیڅ چا تر فشار لاندې رانشي او چارې ښې پر مخ ځي. نجیب الله احمدزی له مدني فعالانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي تر څو راتلونکي ټاکنې شفاف او ټول منلې وي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون به په پوره خپلواکۍ، بېطرفۍ، شفافیت او مسلکي ډول خپلې چارې سمبالوي او په دې برخه کې به د هیڅ چا سیاسي فشارونو ته تسلیم نشي.
د افغانستان د ارګ مانی هم وای چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسولیتونو ته متوجه دی. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري لارځونې وروسته به ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر فضل احمد مانوی بیا وایي د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه د حکومت اقدامات ډیر ټکنی دي. ښاغلی مانوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني فعالانو ترمنځ د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل که حکومت غواړي راتلونکي انتخابات ټول منلي او شفاف وي، باید په دغه بهیر کې د هر ډول مداخلې مخه ونیسي او تر څنګ یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د انتخاباتو پروسه ډاډمنه کړي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
تاسو آزادي راډیو اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي تر هغو بل پاکستان سره د اړیکو د شکېدو هڅو ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پای ته رسیږي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان انزوا د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې هغه هیواد باید داسې لارې ته وهڅول سي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. ښاغلی زاخلوال وایي د همدې هدف لپاره د پاکستان لوړپوړو چارواکو او هم د عمده ګوندونو له مشرانو سره لیدلي او دې هڅو ته به دوام ورکوي. فریبا ظاهر د دغو څرګندونو مهم ټکي راخیستې چې په ګډه یې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر که څه هم له پاکستاني چارواکو سره د خبرو کومه ځانګړې مثبته نتیجه نه ده اخیستې، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅې ودرول سي. حضرت عمر زاخلوال وایي په همدې هدف یې د پاکستان په لوړپوړو چارواکو سربیره د ځینو عمده ګوندونو له مشرانو سره کتلي دي او دا لړۍ به جاري ساتي.
هغه مطرحي سیمه چې دي مثلا اسلامي ګوندونه چې په پاکستان الحق مولانا صاحب فضل الرحمان دي، جماعت اسلامي سراج الحق دي، ټول سره داسې ولاړې کړو مسلسلې ورسره کړو. همدغسې نورو زمونږ په قبایلي سیمو کې خپله قبایلي مشران دي، ټول سره داسې ولاړې کړو. عوامي مشران پارټي ده، د پښتونخوا پارټي ده، د بلوچستان سیاسي پارټي ده، چرپال صاحب ده، دغه ټول سره مونږ داسې په دې تاسیس کړي یو، دغه ناسې ولاړې ورسره لرو، بحثونه ورسره لرو، مشورې ورسره لرو. یا ته و چې دا څنګه مسله کې تفاوت پاتې شي په دې دوی منځکې چې کله کوم څه نه دی دی دا چې گزارې دي د دې په څیر لا نه ځان لازم دي د دې تر مسلسل موږ تاسې نه کوو.
زخیل ولوي د دوی هڅه تر ډیره دا چې پاکستان وهڅوي چې خپل تشویشونه او اختلافات افغانستان ته ښکاره ووي، څو د کابل ادارې په اړه غور وکړي. ویل کېږي د پاکستان له لوی تشویشونو څخه یوې له هند سره د افغانستان اړیکې دي او دا چې کېدای شي هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. پښتنه داده چې که پاکستان له افغانستان څخه د همدې تشویش ته لمنځه وړلو غوښتنه وکړي د کابل ځواب پڅوي. په ځواب کې حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له هیچا سره په اړیکو کې بدلون نه سي راوستلی، خو وایي پاکستان ته دا ډاډ ورکولی سي چې هیڅکله به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ونه کارول سي. د ښاغلي زاخلوال خبره ده چې وایي شی اړیکې د دواړو هیوادونو مجبوریت او ضرورت دی، خو دی وایي د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر پاکستان افغانستان لا ډیره هڅه کړې ده څو د سولې فضا رامنځته کړي. ویل کېږي دا چې پاکستان د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، پر دې خبره د نړۍ ډیری هیوادونه په یوه خوله دي. سیاسي تحلیلګران دې ته د پاکستان لپاره د سیاسي انزوا په سترګه ګوري او وایي افغانستان له دې څخه ښه ګټه پورته کولای سي. دا چې له پاکستان سره د افغانستان لخوا د اړیکو د ښه کولو پر لپسې هڅې به دغه انزوا له منځه یونسي او څومره به افغانستان دغه فرصت له لاسه ورکړي، ښاغلی زاخلوال داسې ځواب ورکوي. دوی وایي د افغانستان پالیسي د پاکستان انزوا نه ده. که انګیرنه دا وي چې افغانستان د پاکستان د منځوي کېدو هڅه کوي، دا د افغانستان په ګټه نه ده. د افغانستان پالیسي مثبتو او تر پخوا لا متفاوتو لارو ته د پاکستان هڅول دي او هغه لار چې د افغانستان د سولې ملاتړې وسي. نو هر هغه هیواد او هر هغه غونډه چې د پاکستان لپاره تشویقي وسي او د افغانستان د ثبات لپاره وي، د افغانستان ملاتړ ورسره دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر داسې مهال د دغو ناستو خبره کوي چې تیره اونۍ د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی هم پاکستان ته سفر وکړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د ښه کېدو په هدف د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د هغه هیواد له نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره کتلی دي. دغه برطانوي ډیپلومات هیله وښوده چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. افغان چارواکو په وار وار د پاکستان پر سیاستونو انتقاد کړی او دا یې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینی همکاري نه کوي. دغه راز افغان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې څو وروستۍ خونړۍ حملې په هغه وخت کې پلان شوې وي، خو پاکستان دا تورنه ردوي.
ازادي خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. د اداري فساد سره د مبارزې ته علي اداري رئیس وايي د کورنۍ چار وزارت د هغو دریو مخکنیو مرستیالانو برخلیک چې په اداري فساد تورن دي باید معلوم سي. لوی څارنوالي په دې اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې شمیر غړي وایي چې د کورنۍ چار وزارت د دغو مرستیالانو د دوسیو په برخه کې ځنډ او خنډ په لوی څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سرنوالي د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکینیو مرستیالانو د فساد د دوسیو په څېړلو بوخته ده، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د څېړلو په برخه کې دی د خلکو رضایت په پام کې ونیول شي. د دغې ادارې رئیس غلام حسین فخری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لوی سرنوالۍ د تحقیقاتو په جریان کې دی د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکینیو مرستیالانو برخلیک معلوم شي.
زمو غوښتنه د لوی سرنوالۍ د مشرانو څخه دا ده چې په دې برخه کې د خپلو مسلکي څېړنو ته دوام ورکړي او د دغو کسانو برخلیک د معلوم او لوله سره شریک کړي چې د خلکو قناعت وسي، همدارنګه د دغو کسانو برخلیک د هم روښانه سي.
شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی سرنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1991 څخه تر 1994 مریض کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی او په دغه موده کې له امنیتي او خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 50,000 میله وسلې لدرکه شوې دي. لوی سرنوالۍ د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي چې ټاکل شوي پلاوی د تورنو کسانو د دوسیو څېړل پیل کړي دي. دغه بنسټ ژمنه کړې وه چې ټاکل شوی پلاوی به ډېر ژر په دې اړه نتیجې ته ورسیږي، خو زموږ د بیا بیا اړیکو باوجود لوی سرنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان ډیری سیمو ته د مرستندویو ټولنو او کارکوونکو د نه لاسرسي له کبله د افغانانو ستونزې لا ډیرې سوي دي. آی سی آر سی وایي د جګړو ناامنۍ، د مواصلاتو د ستونزې او پر روغتیايي کارکوونکو او مرکزونو د حملو له کبله 2018 کال د افغانستان او نړیوالو مرستندویانو لپاره خورا خونړی کال و. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیر یو کال کې د افغانستان ډیری برخو ته د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو د نه لاسرسي له وجې د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د سره صلیب آی سی آر سی دفتر په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي چې د جګړې له اصولو د سرغړونو، نامنیو، د مواصلاتو د ستونزې او د هیواد پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو د حملو له کبله 2018 کال د افغانانو او د بشري مرستو د رسونکو ټولنو لپاره ډیر خونړی کال و. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې خنډ رامنځته نه کړي. په افغانستان کې د دې کمیټې ویان ایاز احمد رامین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ له ټولو جنگي اړخونو دا غوښتنه کوو چې بشري کارکونکي بشري بنسټونو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې دوی هدف دا ده چې حق افغانانو ته کومک وکړي چې هغوی له جنگ نه ځان ځپلې دي او دوی ډېر کومک او همکاري ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه له 150 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د ټولنه د حکومت او وسلوالو مخالفینو له زندانیانو سره د لیدنو، د زندانونو د وضعیت او له زندانیانو سره د چال چلند ارزونې، د افغاني سری میاشتې په همکارۍ د جګړو زیانمنو خلکو ته د مرستو پرسولو او نورو برخو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویان ښاغلی رامین وایي د دوی ټولنه ژمنه ده چې له ټولو ستونزو سره سره به له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو د ماينونو جوړولو پر مهال 14 سوي چې د چارواکو په وینا شاوخوا شل وسلوال پکښ وژل سوي او لس نور ټپيان دي. په دې اړه تفصيل د محمد صادق رښتيني په راپور کې اورو.
د زابل د امنیت کمانډانی د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځې د غولایت په ارغنداب ولسوالۍ د خوارزنګي په سیمه کې د یوې دیني مدرسې سره په څنګ کې په یوه خالی سرای کې چې د داعش وسلوالو روزنیز مرکز و د ماین چاودنې سوې. د فراهي په وینا د چاودنې پر مهال شاوخوا شل بهرني وسلوال وژل سوي او لس نور ټپیان سوي چې د ماین جوړولو انجینران هم پکې شامل دي. د زابل د امنیت امیر وایي ممکن تلفات تر دې هم زیات سي. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د زابل امنیت قومندان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په لورو پرتو غرنیو سیمو کې داعش او نورو وسلوالو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نوو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د زابل خاکي افغان ارغنداب شمولزی او دای چوپان هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکې پراخ حضور لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پیښو ته د رسیدلو په برخه کې د دولت وزارت وایي چې وروستیو ارزښتونو په هیواد کې 90 کسان وژل او په بخښنې سره پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي چې وروستیو اورښتونو په هیواد کې 90 کسان وژلي او نږدې همدومره نور یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې ورځې چې نن دی د وزیرانو شورا په غونډه کې له سکتوري وزارتونو وغوښتل چې دې برخې ته پام زیات کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
افغان چارواکي وایي چې د وروستیو دوه اونیو واورو او ورښتونو د لارو او مواصلاتو له قطع کېدو سره مالي او ځاني زیانونه هم اړولې دي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یوولسو ولایتونو کې د هغوی له ډلې په غور، کونړ، بدخشان، نورستان، پروان او ننګرهار کې دا تلفات ډېر ثبت شوی دي.
دی
وایي اوسمهال په یوولسو ولایتونو کې واوره اوري. بدخشان ډېر زیانمن شوی، وروستیو اورښتونو تلفات هم رسولي. په تیرو دوه اونیو کې 90 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. که څه هم ښاغلی برمک د یوولسو ولایتونو څخه راټول شوي شمېرې دومره ښیي، خو تېره اونۍ د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال یوازې په دغه ولسوالۍ کې د 28 کسانو د وژل کېدو ویلي دي. په افغانستان کې د واورې اورښت اوږده سابقه لري، خو هر کال د حکومت له ژمنو سره سره یو زیات شمېر تلفات پېښوي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي سره له دې چې حکومت هر کال د ښو تیاریو خبرې کوي، خو د دوی په وینا حکومت په زیان لیدونکو دغو سیمو کې کله هم د خلکو لازم لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس بنن د یو جکپوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې محمود عباس په اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو او نورو مسایلو خبرې وکړي او همداراز به په اسلام آباد کې د فلسطین د سفارت نوې ودانۍ پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په درې ورځني سفر د دې هیواد مرکز اسلام آباد ته راشي او د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره به په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پرس په دې اړه په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې محمود عباس په اسلام آباد ته د سفر پر مهال له ولسمشر ممنون حسین او نورو چارواکو سره پیره له وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو لیدنه وکړي او زیاتوي ښاغلی محمود عباس به پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې له جګپړو مشرانو سره پر لیدنې سربیره له وزیر اعظم نواز شریف سره یو ځای په اسلام آباد کې د فلسطین د نوي سفارت ودانۍ هم افتتاح کړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان د پاکستان او فلسطین خپلمنځي اړیکې له پخوا راهیسې پیاوړي بولي او وایي چې پاکستان تل د یو خپلواک فلسطین ریاست د جوړېدو ملاتړ کړی دی. د فلسطین ولسمشر سره په دغه سفر کې د هیواد د 15 وزیرانو په ګډون د هغه ولس کسیس پلاوی هم ملګری وي. د پاکستان حکومت په 2009 میلادي کال کې په اسلام آباد کې په ډیپلوماتیک سیمه کې د فلسطین د سفارت د جوړولو لپاره ځمکه ځانګړې کړې وه چې بیا وروسته یې په 2010 میلادي کال کې د سفارت په جوړېدو کې هم مرسته وکړه.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلې. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار امید مرزمان سره اوسی. سلام امید جان.
سلام مرزمان جان، تشکر از شما و سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت با داشته های تازه. از دنیای خبر. برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می رسد. این را برگزار کننده های انتخابات می گویند و در حمله بالای یک مرکز آموزش شورشیان داعش در زابل 20 جنگجو کشته شدند. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر داشته های این مجله خبری برمیگردم، اما حالا با زرغونه منگل باشید که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
حزب اسلامی حکمتیار گزارش ها در مورد آموزش محافظین حکمتیار در پاکستان را رد می کند. کشته شدن 20 داعشی در اثر انفجار ماین در زابل و سازمان همکاری های اسلامی نگرانی شدیدش را در مورد دستور اخیر دونالد ترامپ در مورد مسلمانان ابراز داشته است. تفصیل خبرها. حزب اسلامی حکمتیار گزارش هایی را رد می کند که گویا افراد برای محافظت آقای حکمتیار رهبر این حزب در پاکستان آموزش می بینند. حشمت الله ارشد سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت که محافظین آقای حکمتیار از سوی ارگان های امنیتی جذب و توسط حکومت افغانستان آموزش خواهند دید.
مجاهدینی که امرای حکمتیار سه بسر می برند، اونا از تجارب کافی برخوردار هستند. در بخش از اینکه اونا ترلینگ ببینند، مراجعه کردند در دفاتر حزب اسلامی. بعد از اینکه جلب جذب در ارگانهای امنیتی شوند، از طریق دولت ترلینگ می برند.
این در حال است که پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها به نشر رسیدند که گویا محافظین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در شمشتویه پاکستان آموزش می بینند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید اگر سهولت های همه جانبه سوی حکومت و جامعه جهانی در پروسه انتخابات مساعد نگردد، انتخابات آینده حدود 9 ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون:
تا زمانی که برنامه های ما تطبیق نشود و هیچگاهی به سوی انتخاباتی که به ما الزامی به حساب وارد شود زمانش به او باورمند نیستیم و به او آماده نیستیم که بریم.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. مقامات امنیتی ولایت زابل می گویند در اثر انفجار ماین در یک مرکز آموزشی گروه داعش در ولسوالی ارغنداب این ولایت 20 داعشی کشته شده و 10 تن دیگرشان جراحت برداشتند. جزئیات این خبر را نیز در جریان این مجله خبری می شنوید، ولی بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از ولایت غزنی می شنوید که امنیتی می گوید نیروهای خاص امنیت ملی یک مقام بلند رتبه شبکه القاعده را در ولسوالی ناوه ولایت غزنی از بین بردند. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت سیف الله اختر یکی از مقامات شبکه القاعده اخیراً در نتیجه یک عملیات از سوی نیروهای خاص امنیت ملی از پا درآورده شد. به گفته این منبع سیف الله اختر در رژیم طالبان مسلح در افغانستان رهبری 15 تا 30 هزار تروریست پاکستانی را هم به عهده داشت. از سوی دیگر مقامات ولایت هلمند می گویند که نیروهای امنیتی جلو حمله گروهی طالبان مسلح در ولسوالی سنگین را گرفته و در درگیری 12 مخالف مسلح کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشتند، اما مخالفین مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان همکاری های اسلامی که بزرگترین نهاد کشورهای اسلامی است، نگرانی که جدیش را در مورد دستور اخیر دونالد ترامپ در مورد منع ورود اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا ابراز داشته است. سازمان 57 کشوری همکاری های اسلامی امروز گفت اکثر آنهایی که از جنگ و تعقیب فرار می کنند از این دستور به طور غیر عادلانه متاثر شدند. در اعلامیه این سازمان آمده است که چنین عمل انتخاباتی و تبعیض‌آمیز تنها باعث تقویت روایت افرادگرایان خواهد شد. ترامپ در تعهد برای حفاظت کشورش از تروریستان خارجی به تاریخ 27 جنوری دستور اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن برنامه پذیرش مهاجرین و سفر اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا موقتاً منع می شود. ترامپ دیروز از این دستورش دفاع نموده و گفت این منع یک ممانعت برای تمام مسلمانان نیست. از سوی دیگر یک غریزه آنلاین به هدف لغو شدن سفر پلان شده دونالد ترامپ به بریتانیا که قرار است امسال صورت گیرد تا حال 1,000,000 امضا جمع کرده است. بی بی سی گزارش داده است که این غریزه برای آن که در پارلمان بریتانیا به بحث گرفته شود نیاز به 100,000 امضا داشت. بعد از آن که ترامپ دستور بحث برانگیز اجراییش را امضا کرد، شمار امضا کنندگان این غریزه آنلاین به شدت بیشتر شد. پلیس شهر کبک کانادا میگوید در اثر یک آتشباری در یک مسجد محلی در جریان ادای نماز 6 تن کشته شدند و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات این حمله را حمله تروریستی بر مسلمانان خواندند. کریستین کولمب یک سخنگوی پلیس شهر کبک میگوید
We can confirm that we have 6 persons
pronounced. وی میگوید می توانیم تایید کنیم که مرگ 6 تن تایید شده است و 8 تن دیگر با جراحات خفیف در شفاخانه‌اند. من معلومات دقیق در مورد جراحات آنها ندارم. خانم کریستین افزود دو فرد مظنون در رابطه با حمله دیشب دستگیر شدند و تحقیقات در زمینه جریان دارد. و خبر آخر که عبدالله پادشاه اردن امروز به واشنگتن می رود و با مقامات آمریکایی ملاقات می کند. ولی این معلوم نیست که آیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد یا نه. مقامات گفتند انتظار می رود شاه عبدالله با مایک پنس معاون رئیس جمهور و جیمز ماتیس وزیر دفاع دیدار کند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست از داشته های این مجله. برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می رسد. این را برگزار کننده های انتخابات می گویند.
امروز هم که جامعه جهانی با ما همکار شود، حکومت افغانستان همکار شود و ما بتانیم تمامی هزینه های لازم را داشته باشیم، اینمی پلان عملی کردنش حداقل 8 تا 9 ماه را می گیرد.
در نتیجه انفجار در یک مرکز آموزش شورشیان داعش در زابل 20 جنگجو کشته شدند. اداره صلیب سرخ میگوید جنگ مانع امداد رسانی به افغانهای نیازمند در مناطق دوردست می شود.
ما به تمامی طرفهای درگیر تقاضا را داریم که به کارکنان نهادهای بشری و نهادهای بشری احترام بگذارند، چون هدف از این نهادها کمک و همکاری با مردمی است که اونها از جنگ متاثر هستند.
و رئیس جمهور آمریکا و شاه عربستان سعودی بالای ساختن مناطق امن در داخل سوریه و یمن توافق کردند. با عرض سلام و روز بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام می‌رساند. برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می‌رسد. این را برگزار کننده های انتخابات می‌گویند. و رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی این سخن را امروز هنگام امضای تفاهم نامه های همکاری با شماری از نهادهای مدنی گفت. فرشته ندا جزئیات بیشتر را دارد.
کادرهای مسلکی، وسایل و تجهیزات مربوط به روند انتخابات، فعال کردن دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بودجه لازم، سهولت پروسه استخدام و برخی مسائل دیگر از جمله مواردند که اگر از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی مهیا نگردد، به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتخابات آینده تا 9 ماه آینده برگزار نخواهد شد. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز دوشنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با برخی از نهادهای جامعه مدنی گفت این کمیسیون در این مورد طرح و برنامه‌های را ترتیب نموده و بسیار زود آن را با حکومت و جامعه جهانی شریک خواهد ساخت.
تا زمانی که برنامه‌های ما تطبیق نشود و هیچگاهی به سوی انتخاباتی که به ما الزامی به حساب وارد شود زمانش به او باورمند نیستیم و به او آماده نیستیم که بریم. آن چیزی که ما مطالعه کردیم امروز هم که جامعه جهانی با ما همکار شود، حکومت افغانستان همکار شود و ما بتانیم تمامی هزینه های لازم را داشته باشیم، اینمی پلان عملی کردنش حداقل 8 تا 9 ماه را می‌گیرد.
آقای آریایی همچنان گفت پروسه انتخابات نباید مانند یک پروژه تصور شود، زیرا این یک پروسه دوامدار است و دولت باید به خاطر ایجاد زیربناها در این پروسه عملا تلاش نماید. شماره نماینده های نهادهای مدنی ابراز امیدواری کردند که اگر این تفاهم نامه ها عملی گردد و برای آنها اجازه نظارت داده شود، آنان می توانند از روند اجرات کمیسیون های انتخاباتی برای مردم اطلاع دهند. جان داد اسپینغر، رئیس شبکه نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات یا اکسین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هدف امدیش ایست که اگر بتانه این تفاهم نامه ما را کمک کنه که به معلوماتی که ما نیاز داریم در داخل کمیسیون به اون دسترسی داشته باشیم، از اجرات از اینا بتانیم نظارت بکنیم و در نتیجه معلومات درست است، از طریق برنامه نظارتی خود به مردم ارائه کنیم تا مردم ببینن که کمیسیون ها در راستای منافع ملی اجرات میکنن و یا هم خدا نخواسته اجراتشان زیر نفوذ سیاسی است.
پس از سال 2001 میلادی 3 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردید، اما مردم و برخی از نهادهای مدنی و سیاسیون برگزاری این انتخابات را شفاف نمی‌دانند. آخرین دور انتخابات میان اشرف غنی و عبدالله پرجنجال ترین انتخابات بود که اعلان نتایج آن ماها را در بر گرفت. در این حال مقامات حکومتی میگویند تلاش‌ها به خاطر برگزاری انتخابات آینده در کشور آغاز گردیده است. امید میثم، سخنگوی ریاست اجرایی، در این مورد گفت:
برگزاری انتخابات یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است. رهبری حکومت مصمم است که هر چه زودتر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار شود. بعد از این که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی برنامه‌های مدونی را به حکومت ارائه کنند، پس از او برای مسائلی که مربوط حکومت میشه بدون شک اقدامات لازم و جدی صورت.
صحبت‌ها از آمادگی‌ها به خاطر برگزاری انتخابات آینده در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که مردم این کشور از برگزاری انتخابات‌های گذشته در کشور راضی نیستند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مانند گذشته تحت فشار زور و واسطه قرار نگرفته و شفاف برگزار شود.
همزمان با این نهادهای ناظر بر انتخابات نیز خاموش نیستند. اعضای برخی از این نهادها امروز بالای دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد کرده، گفتند که کار آنها در راستای برگزاری انتخابات به آهستگی به پیش می‌رود. پاسخ حکومت به این انتقاد چیست؟ در گزارش آرزو قیاسی بشنوید.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی افغانستان انتقاد دارند که حکومت در قسمت انتخابات با سردی برخورد میکند. آنان روز دوشنبه در یک نشست مشورتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود گفتند با در نظر داشت وضعیت جاری ممکن نیست که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در جریان سال جاری میلادی برگزار گردد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، به خبرنگاران گفت که حکومت ضمن فراهم نکردن زمینه برگزاری انتخابات در برخی موارد به امور کمیسیون مستقل انتخابات نیز مداخله می کند که به گفته وی سبب ایجاد نگرانی ها شده است.
متاسفانه که حکومت بسیار بی‌توجه است نسبت به کارهای انتخاباتی. حکومت بسیار دردسرانه برخورد می کند، منابع مورد نیاز در اختیار قرار نداده و حتی هم مداخله میکنه در فعالیت‌های تکنیکی انتخابات که خود از یک مانع بزرگ میتونه برای برگزاری انتخابات و برای تعیین سرای دهندگان در افغانستان باشه.
به نقل از آقای ایوبزاده، طرحی را که کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه در نشست مشورتی با آنان در زمینه محدود کردن حوزه‌های انتخاباتی و توزیع کارت‌ها در میان گذاشته است، در شرایط کنونی قابل تطبیق نمی‌باشد. نهادهای ناظر انتخابات در حال روی کارکرد حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می‌کنند که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تحت هیچ نوع فشاری قرار نداشته و کارهایشان به گونه مستقل جریان دارد. نجیب الله احمدزی در نشست مشورتی با نهادهای مدنی گفت که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و قابل قبول برای همه از تمام امکانات استفاده خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات با گونه مسلکی، شفاف، مستقل و بی‌طرفانه کارش را انجام می‌دهد و در این زمینه تسلیم فشار سیاسی هیچ کسی نخواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که حکومت متوجه مسئولیت‌هایش در خصوص انتخابات است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که پس از بررسی‌ها از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی، تاریخ برگزاری دقیق انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام خواهد شد. با این همه، فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید که اقدامات حکومت در زمینه انتخابات تاکنون نمایشی بوده است. وی در حاشیه نشست مشورتی کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای مدنی به خبرنگاران گفت که اگر حکومت می خواهد تا انتخابات آینده شفاف و قابل قبول مردم باشد، باید مانع هر نوع مداخله در این خصوص شده و با استفاده از تکنولوژی مدرن پروسه انتخابات را مطمئن بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. در نتیجه انفجار در یک مرکز آموزش شورشیان داعش در زابل 20 جنگجو کشته شدند. مقام های محل به رادیو آزادی گفتند این حادثه در ولسوالی ارغنداب رخ داده است. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
مامور امنیت قماندانی امنیه زابل میگوید انفجار دیروز در یک مرکز آموزش نظامی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی ارغنداب رخ داده است. این مرکز آموزشی در کنار یک مدرسه دینی در منطقه قرزنگی که در بین ولسوالی های ارغنداب و خاک افغان موقعیت دارد فعال است. غلام جیلانی فرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها و زخمی ها آموزگاران ساخت بم شاملند. آنها در یک مدرسه به جنگجویان خود آموزش می دادند که انفجار صورت گرفت. در مورد تلفات این انفجار تا کنون رقم دقیق را نشده است. کسی می گوید 60 نفر، کسی می گوید 40 نفر و کسی می گوید 30 نفر کشته شدند. اما اضافه از 20 نفر کشته شده که در جمع آنها اتباع خارجی نیز شاملند. زخمی های حادثه از 10 نفر بیشترند. غلام جیلانی فرایی در ادامه صحبت خود گفت امکان دارد شمار تلفات این انفجار از این بیشتر شود، اما از سوی افراد مربوط به گروه داعش در افغانستان در این مورد چیزی گفته نشده است. پیش از این جنرال میرویس نورزی قماندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفته بود که گروه های مسلح به شمول داعش در مناطق دوردست کوهستانی این ولایت مراکز آموزشی دارند و در آنجا جوانان تازه جذب شده را آموزش های نظامی می دهند. به گفته مقام های امنیتی ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان، ارغنداب و شمال زی از جمله ولسوالی های به شمار می روند که گروه داعش در آن حضور دارند.
در نتیجه انفجار در یک مرکز آموزش نظامی برای جنگجویان داعش نزدیک به 20 جنگجوی این گروه کشته شدند. داعش گروه دخیل در نارامی های افغانستان بیشتر در مناطق شرقی این کشور فعال است و در این اواخر از فعالیت این گروه در شمال افغانستان نیز گزارش های رسیده و ناامنی. کمیته صلیب سرخ میگوید نسبت عدم دسترسی سازمان های خیریه به مناطق زیاد افغانستان مشکلات افغانها بیشتر شده است. ICRC میگوید به دلیل جنگ و ناامنی، مشکلات مواصلاتی و حمله بالای کارمندان و مراکز صحی 2016 میلادی خونین ترین سال برای کارمندان خیریه در افغانستان بوده است. آرش همایون در همین باره گزارش دارد به این شرح.
کمیته صلیب سرخ بین المللی یا ICRC میگوید در سال 2016 میلادی عدم دسترسی کارمندان مؤسسات خیریه به مناطق زیاد در افغانستان باعث افزایش مشکلات افغانها شده است. در یک اعلامیه صلیب سرخ بین المللی که روز دوشنبه نشر شد گفته شده است نسبت تخطی از قواعد جنگ، ناامنی ها، مشکلات مواصلاتی و حملات بالای مراکز و کارمندان صحی 2016 میلادی خونین ترین سال برای نهادهای خیریه در افغانستان بوده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی از اطراف درگیری جنگ در افغانستان خواسته است تا در برابر فعالیت مؤسسات بشری در این کشور موانع ایجاد نکنند. ایاز احمد رامین سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی یا ICRC در افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما به تمامی طرفهای درگیر از تمامی حاملین اسلحه این تقاضا را داریم که با کارکنان نهادهای بشری و نهادهای بشری احترام بگذارند، چون هدف از این نهادها کمک و همکاری با مردمی است که اونها از جنگ متاثر هستند.
کمیته صلیب سرخ بین المللی یا ICRC از مدت 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد. این کمیته با بازدید از زندانهای حکومت افغانستان و مخالفان آن با زندانیان ملاقات نموده وضعیت زندانها و شیوه برخورد با زندانیان را بررسی می کند. کمیته صلیب سرخ بین المللی در همکاری با اداره سرمیاشت افغانستان برای مساعدت با افراد متاثر از جنگ در سایر عرصه‌ها نیز فعالیت می کند. ایاز احمد رامین سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی یا ICRC در افغانستان می گوید این کمیته متحد است و با وصف همه دشواری‌های موجود در افغانستان به مساعدت با افغان‌ها ادامه می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت، یعنی 10 دقیقه دیگر. پس از آن در همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید سرنوشت 3 معین پیشین وزارت داخله که متهم به فساد اداری اند باید مشخص شود. غلام حسین فخری در صحبت با رادیو آزادی گفت لوی سارنوالی باید کار مسلکی بالای دوسیه این افراد را ادامه بدهد. اما لوی سارنوالی در این باره اظهار نظر نمی‌کند. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند طولانی شدن تحقیقات در خصوص 3 معین پیشین وزارت داخله به اعتمادی مردم را نسبت به کار لوی سارنوالی زیاد میسازد. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
در حالی که لوی سارنوالی سرگرم تحقیق درباره اتهام فساد اداری بر 3 معین پیشین وزارت امور داخله است، اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید در بررسی این دوسیه باید رضایت مردم کسب شود. غلام حسین فخری رئیس این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان تحقیق لوی سارنوالی همچنان باید سرنوشت 3 معین پیشین وزارت امور داخله تعیین شود.
خواست ما از مقامات محترم لوی سارنوالی است که پرونده را کارش اجرات مسلکیش ادامه بده و سرنوشت ای افراد تعیین شود و با گواهی آمه برسد تا مردم قانع شوند، مردم راضی شوند و همچنین سرنوشت خود از ای افراد تعیین شود.
حدود یک ماه پیش رئیس جمهور غنی با صدور حکم 3 معین پیشین وزارت داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جانباش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام کرد. این مقام های پیشین متهمند که در زمان ماموریتشان در وزارت امور داخله بین سال 1391 تا 1394 حدود 50,000 میل سلاح جمع‌آوری شده از شرکت های خصوصی و امنیتی ناپدید شده است. لوی سارنوالی اواخر ماه گذشته خبر داده بود که هیئت تحقیق کار بالای اتهام های وارد شده بر این افراد را آغاز کرده است. این نهاد وعده کرده بود که به زودی هیئت تحقیق در این باره به نتیجه خواهد رسید. لوی سارنوالی با وجود تماس‌های مکرر در مورد حاضر به پاسخ نشد. اما برخی اعضای مشران و جرگه میگویند طولانی شدن روند تحقیق در لوی سارنوالی اعتماد مردم نسبت به کار این نهاد را کاهش می‌دهد. محمد فیصل سمی عضو این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از لوی سارنوالی خواست تا کار بررسی اتهام بر 3 معین پیشین وزارت امور داخله زودتر به پایان برسد.
اگر واقعا اینا به متهم به فساد بوده باشند، به زودی بعد از طرف لوی سارنوالی در قسمت تکمیل دوسیه‌شان و محول شدن از او به محاکم اقدام شود. در غیر از او به این شکل که یک آدم متهم میشه و با قضیه روشن نمیشه و میمانه، من فکر میکنم که یک نوع زیادی وقت هم است و یک نوع بی‌اعتمادی هم بار میاد برای خود نهادهای عدلی و قضایی سارنوالی.
آقای سمی به این باور است که در بیشتر موارد روند بررسی دوسیه های مقام های بلندپایه حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی مدت زیاد طول می کشد. به گفته وی لوی سارنوالی باید کار بررسی چنین دوسیه ها را به موقع به پایان برساند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مدت است که قلم‌های مخصوص اموال تجارتی افغانستان به چین صادر نمی‌شود، آن هم با استفاده از خط ریل. اما مشکلات در این قسمت چیست و چه راه حل دارد؟ تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی این سوال را از محمد یونس مهمند، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان پرسیده.
ما هم کوشش میکردیم که این مسیر باید با منوالای هدی خود باید طی کنه تا بتوانیم از این طریق ما با چین وصل شویم. بزرگشون چین یک شریک بزرگ تجارتی ماست، ولی نظر مثلا بعض مشکلات افغانستان کود خود نداره برای ریل، یا از این طرف مثلا بعض مشکلات ما داریم، همین میواجات ما که از اینجا بره به اونجا بره، همین یک قراردادهای کارانتین که از او تا حال به اجرا در آورده نشده، مثلا جلغوزای ما که از طریق هوا رفته تا بیانیم در میدان چین برش یک مشکلات برش جور میشه. اما پروسه‌ای که در اینجا ما داریم و با دادچیت داریم، باید یک قرارداد ما وزارت تجارت و وزارت زراعت ما باید امرای چین بسته کنه تا مطابق همون قرارداد ما بتوانیم از این مسیر استفاده بکنیم. ولی یک مشکل اساسی که در بین مسیر طریق ازبکستان و دوهم مسیر چین جل رهبری و اتاق تجارت به شمول هیئت مقام محترم ریاست جمهوری با ازبکستان بسیار صحبت های بسیار خوب انجام داده شده، در اونجا کلگی در اون طرف مرز به اصطلاح ضرورتی های یک پورد خشکی که از همون کلگی موجود است، ما میتونیم ان شاء الله که در این نزدیک پس تامین منوال عادی خود دیگر فما بتنیم از طریق صادرات خود به چین شروع کنیم.
خب این مشکلی که از طریق ازبکستان مطرح شده بود و اونا اجازه نمیدادن تجار افغان که اموال خود انتقال بدن، چی بود که اتاق تجارت بالای از کار کرد؟
او ثابت بودن که اونجا و همین یک قرارداد میخواهی که ما باید امرای کنیم و دیگه افغانستان همین کودی ریل خود نداشتن، ثابت کرده به کودی ریل ازبکستان میامدن، چیزی که میامد ریلی که میامد، یعنی افغانستان باید به ریل یا ترین خود همین کودش پیدا کنه که در این راستا کارش درست و انشالله بخیر ما که ادای مشخص به چه ادارات مربوطه دادیم توکل به خداست.
حکومت تا به حال چی تعهد داشته؟ حکومت افغانستان و چین این خط ریل خود چندین ماه گذشته افتتاح شده بود اما تا به حال هیچ حرکتی از طرف افغانستان به طرف چین نبوده.
دو طرف خمالامه ولی از این طرف مشکل اینه میسن که ما باید یک قرارداد قرنطینه باید امرای چین داشته باشیم تا مالای ما که میره کدام مالای ما میره و بسیار کم او یک قرارداد قرنطینه میخه چین امرای کلگی دنیا داره که ما او قرارداد با چین که سرش کار شروع شده وزارت تجارت وزارت تجارت وقتی که او با پایان برسه ما فکر میکنم که مشکلات حل میشه. دیگه موضوعات ان شاء الله من فکر میکنم هم امرای تجارت امرای ازبکستان و هم از طریق ازبکستان به چین ان شاء الله کلاتش مرکو میشه. بخیر.
محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و از رویدادهای جهان، دونالد ترامپ و شاه سلمان در یک گفتگوی تلفنی روی موضوع ساختن مناطق امن در داخل سوریه و یمن توافق کردند. رئیس جمهور آمریکا و شاه عربستان سعودی در حدود یک ساعت با هم گفتگوی تلفنی داشتند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا و سلمان پادشاه عربستان سعودی در جریان صحبت تلفنی یک ساعته از ایجاد مناطق مسئون در سوریه و یمن ابراز حمایت کردند. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش به تاکید از کشورهای خلیج خواسته بود تا ایجاد مناطق مسئون برای مهاجرین سوریایی را تمویل کنند. وی گفته بود که ایجاد این مناطق تهدیدهای تروریستی ناشی از آمدن مهاجرین کشورهای مسلمان به آمریکا را کاهش خواهد داد. قصر سفید در یک اعلامیه‌ای که بعد از صحبت تلفنی 29 جنوری رهبران دو کشور نشر شد گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستار ایجاد مناطق مسئون در سوریه و یمن شد و سلمان پادشاه عربستان سعودی با آن موافقت کرد. پادشاه عربستان همچنان به سایر نظریات در زمینه کمک برای بیجا شدگان در نتیجه منازعه جاری نیز موافقت کرده است. سازمان ملل متحد اخیراً گفته است از سال 2011 میلادی به این سو سوریه در جنگ داخلی قوت‌آور شده است که در نتیجه آن بیش از 300 هزار تن کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد در یمن نیز در اثر جنگ شورشیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از حکومت سنی آن کشور حمایت می‌کنند حداقل 10 هزار تن کشته شدند. آژانس خبری دولتی عربستان سعودی در گزارش خود در مورد صحبت تلفنی پادشاه این کشور با رئیس جمهور آمریکا در مورد ایجاد مناطق مسئون چیزی نگفته است. به گفته آژانس خبری دولتی عربستان، رهبران دو کشور روابط عمیق و پایدار استراتژیک بین عربستان سعودی و آمریکا را تصدیق کردند. قصر سفید گفته است رهبران دو کشور روی اهمیت تقویت تلاش‌ها در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی موافقت کردند. به نوشته آژانس خبری رویترز، یک منبع ارشد سعودی آگاه از جریان این صحبت تلفنی نگفته است که آیا در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد به تعلیق قرار دادن ورود مهاجرین از سوریه و شش کشور دیگر مسلمان صحبت کرده‌اند یا خیر. عربستان سعودی در لیست این کشورها قرار ندارد. قصر سفید همچنان گفته است رهبران دو کشور توافق کردند تا در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در منطقه اقدام شود. دونالد ترامپ با صراحت بر ضد سیاست‌های ایران صحبت کرده است. دونالد ترامپ همچنان با شاهزاده شیخ محمد زاید النهیان ولی عهد ابوظبی صحبت کرده است.
ورش همایون گزارش میداد در رابطه با صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا و شاه عربستان سعودی، این دو رهبر بالای ساختن مناطق امن در داخل سوریه و یمن توافق کردند. حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج، اما حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. شب خوش، خواب راحت.